ساید این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدید.
دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هرکلی کوو. دا ساده ریډیو په یوې بلې خبرونه کې ز اجمل اندیم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل لا خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونه ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیون یورو ته لوړې کړې دي، او د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هېواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قبله چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي و پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیري تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سي وایي د دې سرتیرو د خوشي کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشي کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو، بلکې د درنو سیلابونو لقبل هم زیانمن شوې دي. د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرائیلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
Mandli Blit Wain and Sakta Ugrana, Rastan and Mada Sadrazam Benamin Netanyahu Mudafi, Wakil Takpalahara Prekrailan, Krachil Mahede Padri Ujur Munatur and Sheve. The Netanyahu Paete Hampana Kiwel Shivichara Wakaziki, the Sulgunu Zara Dalur Parzak, Champagne Mushroom, our cigarette Pabaduki Manali, Opadunu, Rumuari Duki, Hasakil, Rasanuits Hadazan, Pagatakar, Wakli. Netanyahu, the Israel Lumlane, Barhala Sadrazam Dechi, Pa Fasad Turinigi. Netanyahu, the Turin. لکودا تاسو ریو شان بللی او ویلی دی چې استفابونه کړی دا په داسې حال کې چې اسرائیل د سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی دېرش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی د اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکرين کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کېږي او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمېنه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې خو دومره یې وویل چې سربیا اجنټان واخیستې ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري دوستانو خبرونه ملي ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشي شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لوري ته سپارلی دي په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه څرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پر شتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو له موږ سره اوسئ په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی ارګوی چې ښاغلي ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنګټن د سفر بلنه هم ورکړې نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکرد چه اوربان د سولې د خبرو له پیل دو مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکرد چه د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان در این پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بله موضوع وه چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه له دې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړې.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې له ښاغلي غني څخه مننه کړې وه او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشي کېدلې د زړورتیا یو اقدام بللی و. ترامپ لیکلی و دا هیله من دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللی دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقی د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو دا سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب مشران او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د تندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادې رادیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوي لس سرتیري خوشاله ښکاري. جامې یې نوې دي خو د دوی ټولو سپینې خولۍ پر سر او پنډ کوټونه یې اغوستي دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشی شوي سرتیري په هلمند کې نیول شوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولی سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې په لارې اونې ومدا سي خپل اوربان پالات کې زه کوشش ما دي خپل دغه ته وطن ته بالا گیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نو بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردن دیگر در مدت دو سال ما در زندان طالبان بندی بودیم اسیر بودیم. دیگه طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چیه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر اته ویشتمه نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړسو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نن نه په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوي وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مال خان او حافظ رشید روانه اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان، امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموټی ویکس هم، چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر تور سول د طالبانو لبنده خوش شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه غاډه خبرې ناسته کېول. د دوی د معلوماتو مخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو د پاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشسو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لاري نشي بریالی کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندولې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعات په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالی کېدی. هغه وایي
طالبان نشي بریالی کېدی. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
ښاغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواوو سره په ګډه کار وکړي. د ناټو ملکی استازي وایي ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې ښاغلی خلیزاد پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناټو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناټو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ تر څو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ د دوو امریکایي استادانو د خوشی کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بنده آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخصیو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد شار کې اوسی او د دې شار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل شوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ټرمپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چاره پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له 14 نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افنړیوال سازمان ویلي ګومان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې خو د افنړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللې دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره
تازه موږ غلا ازادي رادیو ناوړه وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګ د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزې او رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پمبي حاصلات خدي خو د هلمند د پمبي د پروسس د فابریکي خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبریال الیاس تایی تفصیلی رپورټ اورو.
د کالوکو کروندګر موسی جان په خوند خبرې نه کوي. د کلونه وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کرله، خو د پنبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خواتوری کړی دی. دی وایي دوه کاله د یوه فصل پیسې د هلمند د پنبې په فابریکه کې بندې پاتې وې.
نو بیا مشکل چې دی، ولې خلک نه کوي؟
نو خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شانته مخ کړې ده. نو پنبه خو چې دغه کې ښه ګران هم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
هو نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پنبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي، پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې. نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کالی حاصل
ماستلې بیخې نه بي چې ورته ویون مکړل بارې په دوه کاله روپۍ نه راکول.
د هلمند کاله کې د بار او د پنبې د کیفیت له امله ځانګړی نوم لري، خو اوس نه د بار خوانسته او نه یې هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د ښې خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی، موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تیسا اخیستلی سی، حاصل یې کتلی سی. هیڅ نوه مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکوي، هغه ډیر لوړیږي او کت کوي او حاصل کم کوي او هغه څه کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي، نو په دې نتیجه کې څه شي کیږي چې پخته هغه حاصلات کموي او ښه نتیجه نه ورکوي. کنی پخته کې مشکل سږ کال ما خپل عمل نه لرم، موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې زه عملا خپل کار پر کوم. درې ورایټي هایبرید لرو، دوه ورایټي شپږ ریبه کې مورنۍ تخم لرو، یعنی په دغو ټولو شو موږ کار کړی. هیڅ نه و داسې مشکل مونږ نه دی چې پختي حاصل نه دی ورکړي.
کلونه کېږي چې د هلمند د پنبې د پروسس دولتي او لویه فابریکه د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعدې کړي دي، خو عملي سوي نه دي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پنبې د بیا رواج دپاره حکومت ته ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتاره ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه، چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټنه حاصلات په لاس راغلي دي، چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی، چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو، یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي، هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې فابریکا ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه فعاله وه، کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي، خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورینې د نه کار له امله پر کور ناست دي. د بست تصدۍ سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوري د کابینې د ټولو وزیرانو دا دغه سویل چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدۍ په اختیار کې ورکړي، تر څو دا تصدۍ په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بلې که دغه به چې موږ ښه بدیل کښت کوکنار همدغه تصدۍ بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي، چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پنبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که هم د کرهنی او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي. خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاسی، د غدی رادیو، هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د سهار اته نیمې بجې شوې، اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشي کولو هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوو استادان کیون کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو، ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیري چې د همدې معاملې له مخې خوشی شوي دي، د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېری خلک د نکاح په وخت کې ډېر مهر کوي، ولې ډېری ښځې له خپل مهر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېری ښځې غواړي چې د ډېر مهر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د ښځې او خاوند ژوند له ستونزو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولی چې د ښځې مهر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکی ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي، او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره
ځوانان او پیغلې د ژوند ښه راتلونکی په واده او ګډ ژوند کې مومي. ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی چې کولی شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باري. کاریږي. مهر د نکاح په وخت کې د خزي او خګر ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د خزي لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنا چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د خزي د بیې یا قیمت په معنا نه شي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د خزي او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خو د څه ودرېږه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی ده اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا مېړه مې ډېر وښي، مې ویښته مې را تش کوي، ستونی مې را ته پچق په هر چي سره مې وښي، خوا کې خوسر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر بد حالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فایدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده، نه ده راکړی بیخي. هغه خو راکوي نه، خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتلس کاله کیږي زمي د ميرمني سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د ميرمني لخوا ټاکل شوی دی زه ورنه راضي يم. موږ خپل ژوند په ښه توګه تر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حدا چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوند سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته یې د خوند کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیته خوند ټاکل شوی لږ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لاره بیله کړي. نور له هم دی اورو
تقریبا دا 12
لس دولس کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. لس کاله مې خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټکول ډېر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلوده، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یوه کاله مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیات نه بود، خو کی پرداخته میتونست.
ډیری وخت انجونې د ودونو د ډیرو مصارفو او غټ محل وجې جرګې یا د هلک کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. له بل طرفه ډیری داسې انجونې فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښۍ وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو سره شروع دی. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل
د کار پوهانو په وینا کده چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې